که څنګه چې تاسو د ازادي راډیو اونیزو پروګرامونو ته اشاره وکړه، ټاکل شوې ده چې نن په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د سیلابونو په ارتباط د ازادي راډیو میلمانه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا خبرونه د مازیګر له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې ادامه لري. او اوریدونکو ته السلام علیکم، روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده، او پکې په افغانستان کې همدغه د سیلونو مسله څېړو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې بل جان قالی کوزي څخه د ساعت خبرونه وورو.
افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د مړو شمېر نوي کسانو ته پورته شوی. په هرات کې د یوې غونډې برخوال وایي ایران تر اوسه 50 تنه افغانان اعدام کړي، او امریکا له پاکستان څخه غواړي د تروریزم په ضد زیات څه وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر نوي ته پورته شوی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي له سیلاب ځپلو سره د مرستو هڅې روانې دي، او ټاکل شوی چې نن د غرمې مخکې غور ولایت ته په مرستو بار یوه الوتکه لاړه شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک وایي تر اوسه بغلان، فاریاب، بامیان او دایکنډي ولایتونو ته د دوی استازي رسیدلي، او د غور ولایت هوایي ډګر د بارانونو له وجې پرون د الوتکو د ناستې لپاره تیار نه و. خاقل ادراک وایی نن به تخار ولایت هم د دوی استازی ورسیږي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په شمال ختیځ، مرکزی او شمال لویدیځ کې سیلاونو په زرونو جریبه زراعتي ځمکې ورانې کړي، او زیات شمېر څاروي او د استوګنی کورونه هم له منځه وړي دي. په هرات ولایت کې د یوې غونډې برخوالو وویل ایران تر اوسه 50 تنه افغانان اعدام کړي دي. د غونډې برخوالو چې شمېر یې 1500 ته رسېده، د افغانستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې ډېر ژر باید یو هیئت تهران ته واستوي تر څو ایراني چارواکي نور افغانان بندیان اعدام نه کړي. په راپورونو کې ویل شوي په ایران کې شاوخوا 3000 افغانان په اعدام محکوم دي. د هرات په پرونۍ غونډه کې په ولسي جرګې کې د دې ولایت یو وکیل قاضي نذیر وویل په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ولسي جرګې ته احضار شي. خبرونه آزادي راډیو وري. د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په ضد زیات څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا یو ټلویزیون ته وویل د پاکستان په ژمنو کې زیات واقعي بدلون راغلی، خو واشنگټن د زیات کار تمه لري. کلینټن وویل واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی که چیرې په امریکا باندې کومه بریالۍ حمله په پاکستان کې تنظیم شي، نو په هغه صورت کې به د پاکستان لپاره سخت عواقب ولري. د امریکا په نیویارک ښار کې د یو پاکستاني ټبرې د تېرې شنبې د ورځې د ناکامې حملې تحقیقاتو ښودلې چې حمله کوونکي له پاکستانیو طالبانو او د کشمیر لوی اسلامي ډلې سره تړاو درلود. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قمانډې مشر په نیویارک کې مشکوک بمې ښودونکي تروریست فیصل شاهزاد ته د یوازې لیوه خطاب کړی دی چې له نورو سره کار نه کاوه. جنرال پیټروس ویل فیصل شاهزاد له پاکستانی جګړه مارو الهام اخیسته، خو له هغوی سره مستقیمې اړیکې نه درلودل. د رپورټونو له مخې فیصل شاهزاد تحقیقونکو ته ویلي چې د په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې کمپ ته ورغلی دی، خو تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې. د ګډو ګټو دولتونو مشران د یوې غیر رسمي غونډې په مقصد نن مسکو کې جرګه کیږي. د دې هیوادونو مشران مسکو ته رسېدلي چې د دوهم نړیوال جنګ د پای ته رسېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د یکشنبې په ورځ جوړ شي. په روسیې کې دوهم نړیوال جنګ د وطن دوستۍ د سترې جګړې په دود لمانځل کیږي. په دې مراسمو کې به د هوایي ځواک وسایل، هلیکوپټرونه او توغندي د نندارې لپاره وړاندې شي، او دغه راز به له 1000 زیات روسي عسکر پریډ یا مارش هم وکړي. په دې مراسمو کې به د لومړي ځل لپاره د امریکا، فرانسې، انګلستان او پولنډ پخواني عسکر هم برخه واخلي. دا هیوادونه په دوهم وال جنگ کې د نازیانو په ضد روسي متحدین ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متقی د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په داسې حال کې وکتل چې ملګري ملتونه د ایران د هستوي پروګرام له وجې په تهران باندې د نوو بندیزونو لګولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متقی په ویاړ یوه ماښامنۍ برابر کړې وه، او یو شمېر ډیپلوماتان یې وربللي ول. د میلمستیا ته د امریکا، انګلستان او فرانسې سفیران نه ورغلي، خو ټیټ پوړي ډیپلوماتان یې ورستولي ول. واشنگټن د متقی میلمستیا ته په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر مرستیال الیجاندرو ولف ورستولی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي هیوادونو د بودیجې د سختو مقرراتو د مالي سکتور د تنظیمولو غږ وکړ. مرکل په برسل کې د پولي واحد یورو د هیوادونو په عاجلې غونډه کې وویل د ثبات او ودې تړون باید بیرته نافذ شي. په دې تړون کې د یورو ساحې د شپاړسو هیوادونو د ملي بودیجې د کسر لپاره حدود ټاکل شوي دي. د یورو ساحې د هیوادونو د دې عاجلې غونډې اصلي هدف دا و چې د نړیوال وجهي صندوق لخوا یونان ته د 2 میلیارد یورو پور لاسلیک کړي. د یونان د پارلمان وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د 2012 مالي کال په بودیجې کې د 1.5 میلیارد یورو په اندازه خپل ملي لګښتونه راکم کړل. د یونان صدر اعظم د برسل غونډې ته د رسیدو په مهال خبریالانو ته وویل
Only yesterday we took very strong measures and adjustment.
د مې په شپږم موږ سخت مقررات وضع کړل. د چارو د تنظیم او سمولو یو پلان مو برابر کړو. د پارلمان اکثریت وکیلانو اراده او خودله چې پر مخ بزي او موږ ژمن یو چې پر مخ بزو. موږ په خپل نوبت خپل کار کړی. جرمنی د هغو هیوادونو په وړاندې سختو مقرراتو وضع کېدو ته لیواله ده چې مالي ډیسپلین او نظم ته اړتیا لري. په دې مقرراتو کې د ناکامه هیوادونو لپاره په اروپایي اتحادیې کې د رای ورکولو د حق د ځنډولو او ځینې نورو سبسایډیو د لاسته ورکولو سزاګانې هم په ګوته شوي دي. جرمنی، ایتالیا او فرانسه د اروپا د مالی تضمین د 110 میلیارد یورو 2/3 برخه ورکوي. نړیوال وجهي صندوق په دې پروګرام کې د 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. او د بریتانیا یو ګوند هم د پارلمان اکثریت څوکۍ نه دي ترلاسه کړې. محافظه کار ګوند 306 څوکۍ خپلې کړې. کارګر ګوند 258 او لیبرال ډیموکرات ګوند 50 څوکۍ ګټلې دي. دا په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې لومړی ځل ده چې د بریتانیا د سیاسي ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي او یو ګوند هم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. په بریتانیا کې دې ډول حالت ته وایي چې پارلمان مغلق شو. اوس د ډیوډ کیمرون په مشرۍ محافظه کار ګوند هڅه کوي چې نوی حکومت جوړ کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده.
تلفات بیشتر در ولایت فاریاب، هرات، بادغیس، غور، دایکنډي، بهلان
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي په لسګونو کسانه سیلونو وژلي دي. په روانه خپرونه کې مو د سیلونو له امله په افغانستان کې د سر او مال لاوشتو زیانونو خبرو. بیا به واورئ په هرات کې په سلګونو کسانو په ایران کې د افغانانو اعدامول غندلي او له افغان حکومت یې غوښتي چې تهران ته د افغانانو د اعدام د بندولو لپاره هیئت واستوي. په خپرونه کې به جلال آباد ته سرور ښکاره کړو. هلته به مو د حقاقي له هنره خبر کړو او د افغانستان او ذات به مو د ایران له اندېښنو خبر کړو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو راستولي پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو هڅه کوي او ټاکل شوې ده چې نن تر غرمې مخکې غور ته الوتکه ولاړه شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک وویل چې تر اوسه بغلان، فاریاب، بامیان او دایکنډي ته هیئتان رسیدلي دي او د غور هوایي ډګر پرون د بارانونو له امله د الوتکې ناستې ته تیار نه و. نو نن به هلته الوتکه واستول شي. عبدالمتین ادراک زیاته کړه چې نن به تر غرمې مخکې تخار ته هم هیئت ورسی شي. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال ختیځ، مرکزي سیمو او شمال لویدیځ کې سیلونو په زرګونو جریبه مځکې هم ورانې کړې دي او ګڼ څاروي یې له منځه وړي دي. د رارسېدلو خبرونو له مخې په شمال ختیځو ولایتونو کې تر اوسه په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې په 2 ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د مرکزي بغلان د ولسوالۍ یوه استوګن ازادي راډیو ته وویل
بغلان په ساحه کې چې دغه کلي سیلان د کوهستاني کلی، د زادانو کلی، د انارخیلو کلی، د درخیلو کلی، وردګو کلی، دغه کلي ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل. خلکو خپل سرونه وکاږل، مالونه او کورونه ټول په ځای پاتې شو. چې دغه کورونه ویجاړ شو، حتی لرګي د چت دا ټول دا سینګ لال د عمود هرات ته ورسېږي.
د بغلان په تالاو برفک اندراب نهرین او خوسفرنګ ولسوالیو کې هم سیلونو د سر او مال زیان اړولی دی. دغو سیلونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار ولایت ینګی قلعه او رستاق ولسوالۍ هم ځپلی دي. په دغو ولسوالیو کې لارې بندې کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د سیلونو له امله په لسګونو کسان وژل شوي دي.
تلفات بیشتر در ولایت فاریاب، هرات، بادغیس، غور، دایکندی، بهلان، همی ولایت بیشتر تلفات است و دیگه ولایت هم کم کم داره، خود در حدود 88 تا 90 نفر تلفات متاثرن است.
سلاب زپلی مرستو تا ارتیا لری.
ستاسو لپیغامونو نه
زده برد
بغلان مرکزی او د چهارشنبه تپه په سیمه کې یو قوي سیل تقریبا شپږ درجې د مځکه تخریب کړې ده او سړکونه او د اوبو کانالونه ډېر کورونه او یو سل دانه سالی دا هم له بابه نه تللي دي او خلک ډېر سخت ګواښ سره مخامخ دي او دا سیلونه په مختلفو ځایو باندې او د خلکو په کورونو باندې او سیل سپاره دي او خلک دا دسره اجله کومک ونه شي د خلکو د مشکلات سره اخر طرف ته رسي او موږ اول هم د مقام د ولایت سره تماس ورونم نیولی وو او نن هم هلکه ولې بدبختانه دوی هېڅکله بس همکاري وروسته موږ سره کړی هم ده.
د بادغیس او بغلان د یو شمېر سیلاب ځپونکو څرګندونې مو اورېدې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په هرات کې د یوې غونډې برخوالو ادعا وکړه چې ایران 50 تنه افغانان تر اوسه اعدام کړي دي. د غونډې برخوالو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده د افغانستان له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره تهران ته یو هیئت واستوي څو ایراني چارواکي نور بندي افغانان اعدام نه کړي. ویل کېږي چې په ایران کې درې زره افغانان په اعدام محکوم شوي دي. د هرات په پرونۍ غونډې کې د دغه ولایت د ولسي جرګې یو غړي څرګنده کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم ولسي جرګې ته په ایران کې د اعدام شویو او اعدام کېدونکو افغانانو د مسلې د سپیناوي لپاره احضار شي. د هرات د غونډې حال له دغه ښاره د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې.
د غونډې ګډونوالو شمېر د 1500 تنه شاوخوا کې وو. مشري هرات کې د غلام فاروق حسیني په نوم یو دیني عالم کوله. ولسی جرګه کې د هرات ځینې استازو هم برخه پکې لرله. حسیني د افغانانو په وړاندې د ایراني مامورینو سلوک بیرحمانه وباله. وی ویل د زندانیانو لپاره هیڅ ډول انساني حقوق نه دي ورکړل شوي. د پریکړه لیک په خپرولو سره افغان حکومت څخه موضوع ته د رسیدګۍ وړاندیز لري.
دا د سارې مسلې نجات د ولایت مزار ایران است.
مولوی حسینی وای غونډه په ایران کې د افغانانو د بندیانو په اړوند و. افغان دولت څخه خلکو پریکړه لیک کې ستونزې ته رسیده و ویل د نه حل په صورت کې بلاریونونه و با سوچ د پایلو مسولیت به د دولت په غاړه وي. په ایران کې دا مهال د څه د پاسه 15000 افغانانو د بند خبره کیږي چې په 3000 کسانو د اعدام حکم شوی ده. جرمونه تر ډیره بریده مخدره موادو کاروبار یاد شوی د بند په موده کې د بندیانو کورنۍ وای د مدافع وکیل موقع نه ورکړ سوی. هلته افغان دولت د روان هجل مریض کال لسره د اعدام د پیل خبره تایید کړي مګر د شپږ تنه افغانانو د اعدام وایي. د هرات د جمعې ورځې غونډه کې د څه د پاسه 50 تنو نمونه خبریالانو ته وویل شوه چې په اعدام رسیدلی دي. په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل سره ایران ته څه د پاسه 2 میلیونه افغانان کډوال سوه چې لا یې هم ګڼه هلته پاته او د سیاسي چارو کارپوهانو په وینا په افغانستان د خپلو موخو سیاسي فشار په ډول په بیلابیل ډول ایرانیان ګټه ترې اخلي. په هغه هیواد کې په افغانانو باندې په زندان سربیره د نورو ناوړه سلوکونو شکایتونه هم خپره شوې دي چې د ځینو تازه پیښو بېلګه به یې له ایران سره سرحد کې د یوه افغان ډاکټر له خولې واورو چې د وظیفوي اصولو په بنا نوم نه ښیي.
حتی و کشنان و دوش اول ساتل سکالو تا حتی تجاوز جنسی پا توسو داد کرانو سویده و رو را دار آخر که خودی تابریده لیچ کورونی هم لگیده داغ رسانی خواده غلط دکتی زباد رازی بیو سوا چه خپل داکیق دا یو ملات دا یو افغان و دا ملات غاشت دا دولات غاشت دا و دا سیوی پختای علمور خپل چپنی چپنی زر علمور تا ما خپل شخصا ما دا جرا داریده لیده وال دی ترتل دی ما سر اکشونی ست
د افغانانو په وړاندې ورته سلوک دلته د غنه خلکو غوسره پرولې د سیاسي چارو یو کار په خالص شکیب ازادي رادیو ته د سیویل
وای شوه کې نسبت به افغانانو برخورد میکنه واقعا یک شوه غیر عادلانه
کوم سلوک چې ایرانیانو د افغانانو په وړاندې غوړه کړی د واقعا ظالمانه او غیر انساني ده. زه او زمون خلک غندو باید وایم غونډه کې ولسی جرګه کې د هرات د خلکو یو استاد قاضي نذیر د ولسی جرګې د مشر یونس قانوني په پیغام سره لاندې راتلونکي کې پیښې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ولسی جرګې ته د ورغښتو حال ورکړ.
په هرات کې نږدې 500 کسانو په ایران کې د افغانانو اعدام او وغندل او له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې تهران ته هیئت واستوي څو ایراني چارواکي نور افغانان اعدام نه کړي. تیره اونۍ د دغو کسانو د اعدام د مخنیوي لپاره په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته دوه ځلې مظاهره وشوه. مخکې له کابله د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت ایران ته تللی و چې بیا کله کابل ته ستون شو ویې ویل له ایرانه یې خواهش کړی چې نور افغانان اعدام نه کړي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه مطالب خپره کړي. جانقا علي کوزی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
په لندن کې خبرېدونکي ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې د لوري د بدلون وخت لاسزي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي د افغانستان د جګړې وخت په سرعت سره روان دی او ائتلافي ځواکونه په خپلې ګټې د دې جګړې د لوري د بدلون لپاره له شپږو میاشتو زیات وخت نه لري. دا هغه نېټه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پیل لپاره ټاکلې ده. رسپانې د یو لویدیځ ډیپلومات خبره راخستې چې وایي د افغانستان د جګړې شامل اړخونه د دې لوبې د ختمولو تیاری نیسي او د دوی دا عمل د خلکو له سترګو پټ هم نه دی. ټایمز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو سره وښودله چې یو ځل بیا غواړي په افغانستان کې له فرصت او امکاناتو څخه کار واخلي او له یو ازمیښت نه تیر شي. خو هیڅوک نه پوهیږي چې د امریکا د خلکو نظر د افغانستان د جګړې په اړه په کوم لوري روان دی. دا هم یو څه روښانه ده چې زیات شمېر امریکایان د دې جګړې مخالف دي او که چیرې د جګړې په ډګر کې کوم ستر بدلون رامنځته نه شي نو له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو غوښتنې به اوج ته ورسیږي او په لویدیځو هیوادونو باندې به د خپلو اتباعو فشارونه زیات شي. ټایمز لیکي ناتو او امریکا په افغانستان کې د خپلې ستراتیژۍ د ازمیښت لپاره کندهار د جګړې د ډګر په توګه غوره کړی او دا ځکه چې دا ولایت له یوې خوا د طالبانو مذهبي مرکز دی او له بلې خوا په دې ولایت کې د افغانستان د بل هر ولایت په نسبت له حکومت نه د خلکو کرکه زیاته ده او علت یې دا دی چې په دې ولایت کې د بل هر ځای په اندازه اداري فساد زیات دی. اکانومست مجلې هم په یو مضمون کې لیکلي چې کندهار د ناتو او امریکا لپاره د جبهې په ډګر بدل شوی. مجله لیکي که څه هم چې د ناتو او امریکا د ستراتیژۍ لومړۍ مرحله د هلمند ولایت په مارجې کې پیل شوې خو په کندهار کې د عملیاتو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. بله خبره دا ده چې په مارجې کې ضربتي او پراخ عملیات پیل شول خو په کندهار کې به عملیات ګام په ګام پر مخ ځي او علت یې ممکن دا وي چې مارجا یوه کوچنۍ سیمه ده او کندهار یو ستر ولایت دی. اکانومست وړاندې لیکي د مارجې عملیات د کندهار په عملیاتو بې اغېزې هم نه دي. په مارجې کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې له وجې د کندهار اوسیدونکي په دې ولایت کې له عملیاتو سره مخالفت کوي. د ناتو چارواکي وایي کله چې سیمه له وسلوالو پاکه او امنیت پکې تامین کړي نو په هغو صورت کې به د خلکو نظرونه بدل شي. خو د مجلې په باور اصلي ستونزه به له عملیاتو وروسته پیل شي، په دې معنا چې ناتو او افغان حکومت باید خلکو ته د ژوند اساسي اسانتیاوې برابرې کړي او سیمې ته د وسلوالو طالبانو د بیا راتګ مخه باید ونیسي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په روان خبرونه کې جلال آباد ته ځو او هلته مو د حقاقي د هنر لوري خبرو. خو اوس للوې سره حرفي زده کړې شاوخوا زر افغان میرمنو د حرفي زده کړو فراغت لیکونه ترلاسه کړل. دغه پروګرام د هندوستان لخوا له دوو کلونو راهیسې په ښځو کې د فقر د کچې د کمیدو او د اقتصادي پراختیا په هدف له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی دی. د ښځو چارو وزارت سرپرستي حسن بانو غزنفر د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل دوی په پام کې لري چې دغه پروژه به په نږدې راتلونکي کې د هیواد 40 ولایتونو ته وغځوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ماریا صدیقي رپورټ.
په دې کورسونو کې دوه مېرمنو ته د جامو ګنډلو، د خوراکي توکو د راغونډولو او د بوټو د روزنې په برخه کې زده کړه ورکړل شوې. د ښځو چارو وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر د دغو کورسونو د فراغت په مراسمو کې وویل د هیواد په ولسوالیو کې د ښځو اقتصادي او حقوقي حقونو ته د پاملرنې پروګرامونه هم موجود دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کورسونه په ښځو کې د لوږې د لمنځه وړلو او د اقتصادي حالت د ښه والي په هدف پیل شوي دي او له دې وروسته به هم هغو ښځو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې بې وسه دي او اقتصادی ستونزو سره مخ دي. نو موري ول
ما تمام کوشش خود را خواهد کردیم که
دا وای مګب ډیره هڅه وکړو چې په نګ ډیر راتلونکي کې د ه پروژه د هیوا ټولوسی متوخاتو او د هندستان سیوا د افغانستان په سیوا ووري. موږ باید په نګ ډیر راتلونکي کې د افغانستان سیوا ولرو او په میلیونونه مېرمنې باید له دغه پروژې څخه سواد او حرفه زده کړي او په ځان بسیا شي
و خود کفا شوند.
نوموړي په خپلو خبرو کې له فارغینو وغوښتل چې له خپل کسب څخه د اقتصاد د پراختیا لپاره ګټه واخلي. خو له کورسونو څخه فارغې شوې ښځې بیا وایي چې د دوی لومړۍ ستونزه دا ده چې دوی د اړتیا وړ موادو د اخیستلو پیسې نه لري او بله ستونزه یې د بازار موندنه ده. دوې مېرمنې خپلې ستونزې په دې توګه بیانوي:
پروژه موږ ته ایسي او قرضه موږ ته راکړي، مفاد یې زیات نه ایسي، موږ کار پرې وکړو، موږ خپله پروژه پیش ویسو، خپل
هم یاد کړله چې اوس کومه موږ سره دی وکړي، کومه ته غواړو دغه مواد چې موږ جوړ کړو د پر بازار په اساس خرید پروش پیدا شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد غوث بشری چې د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وویل چې له سروې څخه داسې معلومیږي چې د بېکاره خلکو شمېر 3 میلیونه دی او په هغې کې 80% هغه خلک دي چې کسب نه لري.
په ننګرهار کې د سپکو صنایعو وضع مخ په ښه کېدو ده. له لرګیو څخه میز، څوکۍ او نور وسایل جوړیږي او هنرمندان حقاقي ته هم پام کوي. جلال آباد ته ورزو تفصیل د ازادي راډیو له خبریال داود وفان اورو.
په جلال آباد کې د لرګینو نقشونو او ډیزاینونو یو استاد نوراغه وای په لرګیو کې د ډول ډول سیزونو په جوړولو کې مهارت لري او په خپل کار ډیر خوښ دی.
ټوخی کار کوم او رنګ کار کوم، چیف کار کوم وغیرہ ډیر کارونه کوم. لیسي
دا ګلان خبیر خسته ښکاری، دا سرقم جوړوي،
دا ګل ګل خبرې امکان یو ډیزاین راشي شګه یو تخته کې راځي بل نه راځي بیا غل خپل پر مخ پر سانچه جوړو باید هغه ناګه مشین سره جوړ شي خالی شي بیا لاس کار پکې راځي بیا دا غلکان ناشتي صفائی رګمال کې
دا کار تا چی تیار کړي
دا کار ما په خبر کې یاد کړي دي
او دلته علاقه مندان څنګه دي خلک خوخی دا ګلان
کار خو ډیر خسته کار دي او د شوق کار دي هغه خلک کې چې چا وسره تيږي او چا چې وسنه رته کوم هغه سفیدې دروازې نشي جوړولې
نو دوسه خبره دې یاد کړل کچ ډیر ګران دي
نه دومره خاص ګران هم نه دي خو خبره د جنس ده یو شیخه جوړه کا ګران راځي او شی بیکاره جوړه کا ځان جوړيږي
او دا خطب دې د بوسو په تختو کې جوړه دا پلرګي کې جوړي
لرګي کې شوا کې بوکیانا کې توت کې
نو داخل لرګي کې ولې نه جوړه او تاسو وته ولې لرګي نه استعمالو
مونږ خو چې څه شی مونږ لره وړي هغه کار کولی شو دا ول دخل کو خپل خپل خلا دردان شي لپاره اوس لرګي کا په دغه شی باندې راځي نو 2000 روپو لرګي خوړي او دا چې 500 روپو تخته خوړي او دا خپل سبا ټول تجارتی کارونه دي تجارتی تعمیرونه جوړیږي نو چا خبره بس لوکل کار دی ټول روان
یعنی تاوان څوک نه کوي
تاوان څوک نه کوي
او په سرکاري کارونو کې هم به هیڅ تاوان
واقع کې هم تاوانونه خو ډیر شي وي بس روان کار
او ګوره چې پوخا خدا کار افغانستان کې نو یالک تر لګ جلال آباد کې نو اوس اوس لګ ضرورت ته ښکاری چې ډیر شوی دا پورته زینو کې خلک
او شته دا مخکې په افغانستان کې دا شاه محمود استاد نوم و دین دغه کورانه هم دغه مسلک ته
نه اوس بلک ډیر شوی نه ایږي
او ډیر شوی دی
جلال آباد په څومره خلک په دې کار مصروف
جلال آباد کې په دې کار بچ ډیر مصروف دي
سل استادان شاګردا
تقریبا سر ټوله لس دکانونه دي او د دې کډری کارخانه دي دې ټولو کې بسل کسان دي
څومره چې لازم ده خلک هغه عمر شوقیان دي کنه
او شوقیان خو دي شوقیان خو بجي چې ډیر یو کور جوړي پښو کې جوړي او باځه خلک ټکداران نشي هغه مثال هغه چې کارو کې چر زمنګ مصرف به کم
د جلال آباد خر د لرګینو زینتی سیزونو کارکونکو وای د افغانستان د نورو سیمو لپاره هم شاګردان روزي
په خپل خو به تعالی د خلکو مشکل حل کو یو کار باندې راځي هغه له طریقه خو اوس موجوده یو الک راغله تاګاونه چې دا کار یادو ماګه سره منډه تړل کو یو د خوښ نه راغله دې ان هغه تم کار خو ماګه سره یو منډه کوم چې هغه ما سره یو مسلک شي د خپل وطن کې د هنرمندان زیات کو اوس باځه خلک چاين د پاکستان نه کاریګر راولي کابل ته وړي مزار ته وړي په خپل موږ کارونه کړی
د لرګینو زینتی شیانو جوړون کې وای د پوخه په نسبت اوس لدغه مسلک سره د خلکو مینه زیاته ده
زمانم رفیع الله دا چی کې دا ګلکاری د دې ته نقاشکاری وای
نقاشکاری او توکایم ورته
توکایم ورته انګلیش کې ورته هغه لمال مونږ راځي
اوس ته لګي دا د فارمیکا تخته کې جوړه کنه دا لرګي کې چې جوړه اسانه یې کړي
دا لرګي کې اسانه دا هر څه خپل فوکیات دی بار دا کوم فارمیکا چې دې سره فضول فضلیات سیزنه جوړ دی کنه دې کې هر قسمه میټیریل راځي هغه سره زمون اوزار ډیر باریک دي دي تاسو خرابې بیا کار نکړي او کسه وی لوګو نو سودا شي نه ځاګه فکر سختي کار وخت دی هغه سره اوزار نه خرابېږي بهر له دواړو یو ډیزاین دی یو طریقې سره پکې کار کوي
ها تاسو چې لرګي کې جوړوي او یا دې کې جوړوي د دواړو نرخ یو دی
د نرخ بهر له نرخ پکې فرق هغه سي بروز ډیزاین سره فرق کوي کنه چې ډیزاین هغه کې
نه دا کوم ډیزاین چې ته اوس کې کدا د دې فارمیکا تختې په ځای په لرګي کې وکي پیسې هم هغه دي
نه پیسې بیا ګران نه خلو
د لرګي ګران نه
دي ګران
ولی
لرګي ګران څه چا ټیم ډیر راکړي
نو څنګه خوشاله یې دلته جلال آباد کې چې کاروبار
ډیر خوشاله یې ډیر
خلک راضي
خلک راضي او کار کړی او دا داسې کار دی چې باقي د پاکستان کې د فیوچر هم څه خاص نشته نو دلته ډیر دی کنه د هغې نسبت سره پخوا په دومره خاص دلته خلکو کار نه کولو بغیر ګلکارې باقي اوس دلته چې کار بعد آباد شوی دی نو د هغې د وجې خلک دا کار خوښوي مو او پیسې هم پرې لګوي سرمایه لګوي
یعنی خلک شوقیان شي
خلک شوقیان دي شوقیان دي ډیر
د لرګینو زینتی شیانو جوړون کې شاګردان هم روزي
روانو سي جاغاله
ته دا چې جوړه ډېر خسته ګلان دي جوړ کړی دي تخته کې
دا دروازو کې لګي
دا چې دا د دینوم چې دا
دینوم تو کوي ورته وي
تو کوي
او تو کوي ګلکاری
دا کسب دي چې تیار کړی دا هډه خسته ښکاری
پاکستان کې
خبر لرګیونه د زینتی سیزونو جوړون کې هم د ترکاڼانو په سیر د لرګي او برېښنا نشټون د خپل کار پوړان دی لوې استونزې بولی یو ځل بیا استاد نوراغه
په دې کار کې ما سره کومک دغه مشکل حل کولې چې ماته برق را ورسې زمو دا ټول کاروبار د پاکستان راځي ترانسپورټ کوکي ګمرکيږي بلټي پر راځي ډېر کټ محصول راځي دا کومله 50 روپے په پاتې کېږي بلټه والا چې نو 55 روپے په خپل وی په دې محصول راځي دا که بجلی راشي د مونږه مشينډري شته دا کومه څه خراب ولاړ دي ولې بجلی دی واینه دا بجلی راشي دا مشينډري فال شي هم دې افغانستان او بل ملک مونږه مال ورکو
خاروالي د خوانه یا د مسؤلیت د خوانه کمپلیکس مکس تاسو نه غواړي
شاروالي خوانه راځي جواز اغشته 200 روپے
آرامیاش
ته که او یو ځل راغلی میاشو او مالیه راغلی رقم جمع کړه څو شپږنیم درو روپے وا
کوم شکایت خو نه لاره
نه شکایت څوب دغه لرو خپل دغه مخه پخه غواړو دغه ویاله پخه غواړو چې دا پیاده راو جوړ شي خلکو ته دې ځا ټکر دل تکي وشو خلکو ما شو مال مړ شو څه شو وځي نه مخامه کوڅه دا راځي تا مړ کیږي هغه تیر هفته یو ما شو دل تکي مړ شو زرنج لاندې شو
شاگرد
نه تا ما شاگرد و بکر دیم صاحب کور والا
د جلال آباد خروالی مرستیال انجینر حکیم الدین وای د خار د لخته په جوړولو په بیړه کار روان دی او هیله ده چې دوی ته هم نوبت ور ورسیږي او د برېښنا د ستونزې په اړه د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل خان په جلال آباد کې څو ورځې وړاندې خبر اعلانو ته وویل
پلان کار شروع شده و په طول 95 کیلومتر لاین انتقال ولتاژ بلند از بند
ناصر اسماعیل خان وای اوس کار شروع شوه 95 کیلومتر په اوږدوالي د لوړ ولتاژ لاین با د نغلولو فابریکې نه جلال آباد ته انتقال لیگی او لغمان ته به همزی داش 14 میگاواټ برېښنا به جلال آباد خار روخانه او صنعتي فابریکو ته به برېښنا ورکړي په جلال آباد کې د برېښنا د ډیر اړتیا په وجبه د اوبو او برېښنا وزارت پاینده کې دا ظرفیت دو چند نور هم لوړ کړي
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1206 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام فاصل 0.15 چپه په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
اته به چاو دیش دقیقې شوې د صد خبرونو لنډیز له جان خال کوزي څخه اور
افغانستان کې د سیلابونو له امله د ورزش او کسانو شمیر نوي تر رسیدلی. په هرات ولایت کې د یوې غونډې برخوالو وویل ایران تر اوسه 500 تنه افغانان اعدام کړي دي. د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په ضد دې زیات څه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قومندې مشر په نیویارک کې مشکوک بمی خودونکي تروریست فیصل شهزاد ته د یوازې لیوه خطاب کړی دی چې له نورو سره کار نه کاوه. د ګډو ګټو دولتونو مشران د غیر رسمي غونډې په مقصد نن مسکو کې جرګه کیږي. د دې هیوادونو مشران مسکو ته تللي چې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متقی د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په داسې حال کې وکتل چې ملګري ملتونه د ایران د هستوي پروګرام له وجې په تهران باندې د نوو بندیزونو لګولو هڅې کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د اروپایي هیوادونو د بودیجې د سختو مقرراتو د مالي سکتور د تنظیمولو چارې باید پر مخ بوزي. او د انګلستان محافظه کار مخالف ګوند پرون ویل زیار به وباسي چې له کوچني ګوند لیبرال ډیموکرات سره حکومت جوړ کړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې اور لګیدلی. مخکې تر دې چې تاسو له دې اور خبر کړو د ایران له اندېښنې به مو خبر کړو. ایران د افغانستان سیاسي حالو زلو ته اندېښمن دی. له کومې ورځې چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ شوی ایران له افغانستان سره اړیکې ښه کړي. نن سبا چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت او ناټو د پخلاینې او دوستۍ خبرې روانې دي دا د تهران لپاره یو سیاسي په شاتګ هم ګڼل کېدای شي. د ایران په دولتي رسنیو کې له خپرو شویو راپورونو او مضمونونو داسې ښکاري چې له طالبانو سره د امریکا او ناټو د احتمالي معاملې له وجې تهران زیات سخت اندېښمن دی. په لویدیځ کې خبریدونکي جینس انټلیجنس خبرونه په دې اړه یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې. جان خال کوزی دا مقاله لوستې او مهمې برخې را اوروي.
ایران د افغانستان د سیاسي ډګر په دوه برخو کې اندېښمن دی. یو دا چې له طالبانو سره له پټو خبرو څخه لرې ساتل شوی او بل د ایران پخوانی رقیب سعودي عربستان که په دې کار کې پوره او مهمه ونډه ونه لري نو په خبرو کې د منځګړي ونډه خو حتمن لري. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او پاکستان په 1990 لسیزه کې د حج د زیارت په شمول د سعودي عربستان دروازې د طالبانو پر مخ خلاص. د خبرونې په باور ایران زیار باسي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د نفوذ مخه ونیسي او د همدې مقصد لپاره تهران هلې ځلې کوي چې په سیمه کې مخکښ قوت وي. په دې برسیره افغانستان د تهران لپاره تل یو مهم هیواد و او دی. همدا علت ده چې ایران د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې په چارو کې دخیل دی او زیار باسي په دې هیواد کې خپل سیاسي دریز هم پوره غښتلی کړي. دا چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبانو د شاملولو هلې ځلې روانې دي دا په افغانستان کې د ایران اجنډا ته قوي ګواښ دی او تهران داسې انګیري چې په افغانستان کې د طالبانو په قوت سره به په دې هیواد کې د سعودي عربستان نفوذ زیات شي او د 1990 لسیزې په څیر به د ایران ضد دریز غوره کړي. جینز انټلیجنس خبرونه لیکي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی د 2008 کال د اکتوبر په 14مه ایران ته د خپل سفر په مهال له طالبانو سره خبرې خواشینوونکې وبللې او وی ویل له دې خبرو څخه داسې بریښي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د امریکا د اتکلنې پوځي جګړې وروسته د دې هیواد پالیسي ناکامه شوې ده. خاغلی ربانی د 2015 میلادي کال د اپریل میاشت کې په تهران کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې د خبرو په مهال ویلي و چې طالبان د لویدیځو هیوادونو لاسپوڅي او ګوډاګیان دي. ایران وای شاوخوا 4000 افغانان د دې هیواد په پوهنتونونو او عالي تحصیلي مؤسسو کې په زده کړو بوخت دي او یو شمېر نور افغانان له فراغت وروسته افغانستان ته ستانه شوي او په مختلفو ارګانونو او مؤسسو کې په کار بوخت دي. ایرانی چارواکی وای د ایران د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کسان بامیان ولایت ته تللي او هلته په پوهنتون کې په دندو ګمارل شوي دي. جینز انټلیجنس پرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي ایران په ډاګه غواړي د افغانستان په سیاسي او امنیتي سیستم کې باید زیات مطرح وي. ایران له اوږدې مودې راهیسې داسې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د ثبات ټینګېدو په کار کې زیات څه کولای شي، خو په عین حال کې له افغانستان او پاکستان سره د ګډو پولو په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو او نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنې هم لري. لدې اندېښنو او ستونزو سره سره بیا هم ایران، افغانستان، پاکستان او امریکا ګډې ګټې لري. تهران په افغانستان کې یو دوست حکومت ته ترجیح ورکوي چې په یو او بل ډول ممکن د ایران فرهنګي نفوذ وساتي. بل دا چې ایران په افغانستان کې داسې یو دوست حکومت غواړي چې له امریکا سره اړیکې خراب او متزلزل وي، او فکر کوي که چیرې په افغانستان کې یو قوي حکومت حاکم او واکمن وي او امنیت هم ټینګ وي، نو امریکا له ایران سره د دښمنۍ له وجې ممکن د دغه حکومت په واسطه په دوی حمله وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، کوټې ته به ورشو او هلته به مو د اور ته لګېدو له یوې پیښې خبر کړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دې ښار په تر ټولو ستر تجارتي مرکز کې تېره شپه اور ولګېد. ویل کېږي دې اور په میلیونونو پاکستاني روپۍ زیان اړولی. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ لري.
پرون مازدیګر د 15 او 16 بجو ترمنځ د کوټه ښار په منځ کې د کوټه سیټي سنټر په نامه د ښار په یو تر ټولو لوی لومړنی تجارتي مرکز کې اور ولګید چې د شپې تر ناوخته پورې د اور وژلو کار دوام درلود. د ځینو عیني شاهدونو په وینا اور د برېښنا د تارونو څخه ولګید او د سترګو په رپ کې پر ټول تجارتي مرکز د اور لمبې راوګرځېدې.
مانوم شدی محمد سلیم دی زوخ چې بخپل را لاله ما شو کم سایت کم کرکی به دا خګر د دراواتی مکمل پرشن باندې ور بل بیا خو دا کوشش شروع و دا سایدن ور تماسول بیا هم دنه ور بل د څوک نسونه نو تای دی ما په نظر خو چې ما د کم سایت سنټر والا سپټنو تقریبا 15 کروڑ پری دی خو سپلال خو شانس وزیدل دی.
د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې کارکوونکي رخصت و دې ستر تجارتي مرکز اور واخیست او هر څه په کې لوله پاسول. د تجارتي مرکز یو کارکوونکي حاجی خان غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي نه وو او خلک په خپله د اور وژلو په کار بوخت ول، ځکه نو اور د شپې تر ناوخته پورې بل و.
گاڑی آنی وزن دیجی درے گانٹی اوبا نرالی پر وہ چانکے کی پر وہ گاڑی کی اوبا نہیں حال ورہ گلو چل بندو دوارا لکھلاف اوبا نست خالی ادر اولی دی مستخطاوان سرکارا و پا سو ملو دالر بلارا کبداری لاندی توانو دا دیر سوی دی ورور.
دا کوئیتا سٹی سنٹر پا نامو پر دی تجارتی مرکز باندی دا اور لگی دول عمل شا و خواه تا گنش میر نور دکانون هم پا بش پر تو گس وزیدلی او خلکو تا زیاد مالی توانون ور رسولی دی. دی تجارتی مرکز تا مخامخ دا رخت دا ولوی دکان مالک حاجی خدای رام وای
مجدلته ول بریا زای بای د وبو ډیر کمی ول موږ امید او چ کو دا کار بلټ پټ یو فلور دو دربه سی وای نور به بچاو سی وای د وبو ډیر کمی وک نیم پیر برګر نشدیم دی لریم ندی حکومت کو ګر سره دل چې شپل پدی بالکل نه ساتل وای کنه ساتل
د یادونه ورده چې پدی پنځه منزله تجارتي مرکز کې د ژوند د هر ډول ارتیا ور سیان خرڅېدل چې شاو خو درې سو تنو په کې کار کاوه. د اور لګیدول عمل د دې تجارتی مرکز ټول شیان په بشپړه توګه وسوځیدل چې لامل یې نه یوازې د تجارتی مرکز مالکانو ته زیات مالی تاوانونه ورسېدل، بلکې د مرکز سلګونه کارکوونکي هم بیکاره او لاس تر زنې کښېنول. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ازادي او اوریدونکي د ازادي اوریدونکو پروگرام ګران مینوالو د خپل کوربه سلامونه ومني. په دې هله چې تیر اونۍ په خوشحالي در باندې تیر سوي وي او له نیکمرغۍ ډکه اونۍ په مخ کې ولري. د ثور د اومې او اتمې د بندیانو د سولې د هڅو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او لولس مشر حمید کرزي څخه د اوریدونکو د غوښتنو په اړه ستاسو بیلابیل پیغامونه را رسیدلي. په همدې پروګرام کې مو ځای ورکړی. د پروګرام په پیل کې د ثور د اومې او اتمې په اړه د اوریدونکو پیغامونه. تاسو ته به معلومی وي چې د ثور اومه د مشرانو جرګې په ګډون د نورو حکومتي ارګانونو لخوا وغندل سوه او د ثور اتمه په ځانګړي جشن ولمانځل سوه. د دغو ورځو په اړه د اوریدونکو نظرونه مختلف دي. په همدې اړه پیغامونه دراوړو.
چې اتم د ثور اووم د ثور د افغانستان مظلوم ملت وینو کې ولمبال سو د سیاسي رهبرانو لخوا اریان په دی چې هغه رهبران د افغانستان په دولت د افغانستان په پرلمان کې د افغانستان په وزارتونو کې هغه رهبران اوس هم د دین آباد په حالت کوي. هغه کوم پلانونه کوم والله به هر کې چې بل د ثور کوم بیا پیدا کوي. وسنه زما پیغام حمید کرزی ته دا غره کی حمید کرزی سے پچ بہرانے ملکوں تا سفر کرے او اتم د سور د تاوین دلمان جی پداش شرایط کې چې افغانستان بچان په کورونا کې په بند بندیان کې او دوی جسمونه په ساز او سرو سره لمان جی د حکومت شرایط په کوم قانون لمه دغه جسم ول منزل شو. دغه قانون چې په ساز او سرو سره د جسم منزل کیږي کچه ته د جسم منزل نه پین دی په پنچیر کې منزل وای او خلیلی دی په مزار کې منزل وای. دا د سیاسي رهبران دا پخانی رهبران دا وی جسمن المان جی انتغو پو واسطہ د افغانستان مظلوم ملت خور سرا خور او نن هم شهیدان یتیمان دی انتغو رهبران ولا لاسا خور هزار بیروزگار گرزی و سلام.
د ثور د اومی اواتمی په اړه مو پیغامونه واوریدل. تیر اونۍ مو د افغان بندیانو په اړه هم د اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي او د ځینو خو د بند کلونه کیږي. زیات افغانان چې خپلوانی بندیان دي وایي افغان چارواکو ژمنه کړې وه چې د بندیانو دوسیه به په منصفانه ډول وڅېړل سي او بېګناه کسان به آزاد سي، خو دغه کسان شکایت کوي چې د بندیانو غور یې نه کیږي.
زموږ رئیس صاحب ته بعد کې غم دی چې خپل لوی سرانوال وویل چې شپږ زره بندیان لرو. موږ پر بندیانو په کابل کې د هر بندي پر سر باندې درې درې وکیلان ولاړ دي. هر وکیل پنځوس زره افغانۍ غواړي. د ده څه موږ هیله کوو چې نور زموږ د بندیانو غور وشي او زموږ د بندیانو د اخري فیصله په خپل ولایت کې په خپله ولسوالي کې وشي. نور دا خلک مارس وله د کابل خلک بازا دغه هیله ارزو. زات پکتیکا جمعه له چې مطلب د موضوعي نیولای دا او د سم دی پرل کا پاتم دی پرې دی نیولای دا د سبجه او سوالای دی پکتیکا ولا سبجه ولا سوالای ولا سوال تکواجی سره سوال نیولای دا چې دا خپل باندې مطلب نه راځي که سوالای دا او کرول باندې ځوانان دي چې او د کوم وخت خلک نشي او ټول خیال دی او نه پریو او د موږ اوس چې کاش په دې راته وخت کې اوس مطلب هم څو چالو ده او د همو کیسه موږ نه کړای چې موږ خراب شو. د ما کیسه وزارت ته توان ور سوال ده ول شو او کچې دې داسې شواهد ویل
ما وره چې دولت ته دا پیغام دی نو او د ستور به ګنا په ما د سول کې ناس دي. هر کومندان او هر ول سوال او نور چې کوم چارواکي حاضر و څو دوه سره نه فار خرڅېږي په ما د سول کې ناس دي. زموږ سره رئیس دولت وعده وکړه چې ټول بنجام به لکوم او دغه خلک چې نن سبا دغه راځي جرګه ته راځي دغه د پښتنو دوی په کومو سترګو کې راځي. عجزي په بازارو کې خیر غواړي. شری په مابسو کې ناست دي هغه غیرتمند پښتانه ټول مشول و سلام.
دا ریس دولت مونږ سره سره شانس ورکړی دی و دې را سره وکړل چې مونږ ګزه باندې امر لکو وستو لغه دې مو وسو کور افسل دې څنګه بازارو کې فکر کې دا و دا زنه ټول په پښتنو سره روان دی والله یې کوم څه سره روان نو موږ ټکو ټکو دې تل نو سو سلام علیکم.
مره سي جامور چا ته دا څنګه وړاندې کوم چې د پښتنو د هر کور د هر کوټې یو یو سړی بنجان دي. نو سره دې سي جامور وعده وکړه چې ټول بنجان بدرې لکوم. ډېر غریب خلک بنجان دي. عجزي سوال کوي دغه مشران چې دغه راتلونکي غونډې ته راځي دا نن د پښتنو مشران بولي ڈالر یې ډېر پیدا کړ. پښتانه بې ګناه په مبسو کې ناست دي، ماشومان یې خیر غواړي، کله به ماړه شي.
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست. د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د ثور په لومړیو کې په کابل کې وسی، د څه مودې لپاره د ځینو دلایلو له مخې وځنډول سوه. اکثره افغانان د سولې له هلو ځلو زیات توقعات لري. په همدې اړه ځینې پیغامونه هم را رسیدلې دي.
ما پیغام دادی رو اشتا کرده صاحب و یه سوران راو یه ده چشکر مرفا انتخاباتی که پیل که ده ترای وار کرده مرفا جه ده ترای وار کرده که ده افغانستان تا باید سو ده راو یه لیکن مرفا جه برده که ده سو ده راو یه لیل آدی جه زنزو را خسی ده زه کاری عبدالله فضلی زابل ویله ترغنده بلو سالی زخه پتناف کیم. زما په نظر د سولې مشورتي جرګه چې په کابل کې جوړیږي د دې پایلې به بې نتیجې وي. دا ځکه چې داسې جرګې مخکې هم جوړې شوې دي خو متاسفانه کومه نتیجه نه ده ورکړې. صرف او صرف د دولت بودجه بې ځایه مصرف کېږي. او زما په نظر د دې عمده لامل همدا ده چې کوم کسان چې په دې جرګه کې د خلکو د استازو په حیث ګډون کوي متاسفانه هغه د خلکو رښتینې استازې نه دي. دا ځکه چې دولت د هېواد په کلیوالو سیمو کښې نفوذ نه لري او هغه رښتینی قومي مشران هم په کلیوالو علاقو کښې وجود لري او هغه د طالبانو د ډار څخه نه شوی کولای چې په جرګه کښې شرکت وکړي ځکه دوی ته د مرګ ګواښونه کېږي. نو همدا دلیل ده جرګې بې نتیجې پاتې کېږي. تر هغو چې د خلکو رښتینی استاد دي په جرګه کښې ګډون ونه کړي دا بحران به همدا پاتې وي. وسلام.
د کریم الله د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسېدونکی د کابل نه خپل پیغام ثبتوم. د تېرو اتو کالو کښې ډېر کارونه شوي دي او د خپلو ګرانو افغانانو وطنوالو وروڼو نه مو دا هیله ده چې راشي چې سولې په جرګه کښې ونډه واخلي او خپل وطن ته خدمت وکړي او نور د پردیو د لاسوهنې نه په سر شي. وسلام.
سردار بدوستی ولایت د غورناک ولسوالۍ د شیرشهر او زما پیغام و ملا محمد عمر اخوند و او کرزي صاحب ته دا خواښ دی چې دوی دواړه په خپلو منځو کښې سره جوړ شي او سوله وکړي. زموږ انتقام د ایرانو او د پاکستان څخه واخلي. زموږ افغانان په ایران کښې په ناحقه توګه اعدامېږي او په پاکستان کښې په ناحقه توګه شکنجه کېږي او بندیه کېږي عمرې. زما دا خواښ دوی دواړه او دا رښتیا دې ورهڅوم چې دوی دواړه د پخپلو منځو کښې یو د بلو جوړې سره وکړي او زموږ انتقام دې د افغانستان وو او د ایرانو څخه واخلي.
زه عنایت الله ناصري د بغلان ولایت د زاړه ښار د بغلان نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د چارواکو نه دا غوښتنه ده د صلح د جرګې په رابطه باندې هغه مسؤول کسان چې په اطرافو کښې په جنجال کښې ښکېل دي دا اوس په کښې جنګونه روان دي او د طالبانو او د حزبیانو له خوا نه هلته څه اغېزې دي. نو زما د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې هغه کسان را وغوښتل شي چې کوم خلک په دې جنجالو کښې ښکېل دي، نه تشریفاتي خلک، په ښار کښې پراته خلک چې هغوی کښې څه نه جنجال شته، نه جنګ شته، نه کچه شته، هغوی د امن جرګې ته را غوښتل. نو زما غوښتنه د جناب ډاکټر صاحب فاروق وردق څخه او د نورو مسؤلینو څخه چې د امن جرګه جوړوي او په غراس کښې کار کوي هغه خلک را وغوښتل شي چې په اطرافو کښې جنجالونه دي او هغوی ته دا جنجال مربوط وي، هغوی هر څه کوای شي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ازادي او اورېدونکي پروګرام ته غوږ یاست.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خپرېده اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خپرېږي. وخت مه هېروئ. د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خپرونه کې او د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهار شنبه په ورځ د اتو بجو د خپرونې په اوږدو کې د خپل پروگرام اوریدل مه هېروئ.
د پروګرام په دې برخه کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه دراورو. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال وایي ستونزې لري، خو ځینې نور اوریدونکي بیا له دغو کډوالو افغانانو څخه غوښتنه لري چې خپل وطن ته دې راسي.
د پېښور د جلیزو کیمپ نه خبرې کوم. په جلیزو کیمپ کې په نورو ځای کې مارکیټونو کې د مهاجرو هم په مارکیټ کښې هم ګرو پراتې دي خپل وطن ته واپس نه شي تللی. پېښور کښې په نورو په شعبه کښې په نوخار کښې هم د پولیسو حکومت تنګول اخېتي مهاجرو سره او چا سره کاډونه نه وي او ځکه نیول کوي او بیا یې جل پراتې دوه کسه یې نیولي وو په زیایت زید و عبدالرحمن خان او د لوګر دی وسیدون کې او دې نیول یو پلس ورځې په جل کې پراته وو کم ډېر روپۍ ولګېدل په ډېر روپو را خلاص وو او پولیسو مطلب د پیسو ته چل جوړ کړی په پښتنو په سرحد کې دا ظلمونه ولې کېږي چې کېږي د دماکو مخه دې ونیسي پر دماکو والا مخه نشي نیولی او بغیر دماکو والا نه بغیر نیسي هغه بېګناه او غریبانه نیسي
السلام علیکم
بختہ ہنگادار میں یواز نہ خبر کوما دا ما جر پو پہ خبر کہ ډیر سخت تنگوی میرا بنیو کوئی دغه مونتا پیغام راکړی چې اخر د مونږ بسکه و سره کوم ژوند وکاو
زه عبدالرحمن شهید زاده اند زابل ولایت خاچبغا اون سوالی وسیدم کایما پر افغانستان باندې د امریکایانو او ارګل سره او پاکستان او افغانستان کې دومره حساس خراب کی چې بالکل د گزاری د ځای امکان نه سبکی اوس په پاکستان کې کوم وګړو د پاکستان په ټولو صوبو کې سخت نامې روانه ده د امریکا له لاسه او په پاکستان کې هم دا رقم نامې روانه ده د افغانستان خلک تهدیدېږي او د افغانستان خلکو د خورونو مبارک کېږي
خبر کوم په خبر کې مسافر هم ځون کوم او زه په خبر کې ته هر خوا ته شمنځو پولیس ډېر تنگوي خلک او پولیس او حکومت د شیشتېشته وګوري چې ودرېګه دا ما جر دي کسوب دي ما جر او را کته کوي او چا سره کارډونه ورسري او چا سره نه هم کته کوي پیسې ورناخلي وي دا کارډونه جعلي کارډونه دي دا کارډ زمونږ غاوري دا باید پاکستان سره باید آئی کی قطع کی دی کی
باید چې قرضه په دې باندې هڅه وکړي چې ولې افغانان بې ګناه افغانان په ایران کې دامیږي دا خنه دي افغانستان لپاره دا غټه بدنامي ده باید قرضه په دې غور وکړي
زه ګلاب خان د ولایت تکرباد ولسوالۍ د هغه سره د جې وسیدونکو یم افغانستان د مقاماتو نن د ما اله کوم تړون چې له ایران سره وسو په واره دی هغه درې زره افغانانو کې چې په اعدام محکوم شوي وو خو له بده مرغه هم تقریبا 50 نفر په اعدام شو
افغانستان ته کوم دې ته ورسېږي تاسو فکر وکړه څومره مخروب د افغانستان څو حالات دي کې څومره د ورځې په کې راځه خپل وطن ته خپل وطن دې جوړ کړه خپل کور دې جوړ کړه خپل پوه پټای دې وړاندې ځال دې هغه جوړ کړه څه دې برابر کړه
راشی خپل وطن تا او د خپل وطن ملي ګټې په نظر کې ونیسي او خپل وطن جوړ کړي تر څو به د پردیو غلامي کوو تر څو به پردی وطن کې کړي ګزوري به با راشي خپل وطن تا او خپل وطن په خپل جوړ کړو او د ټول افغانانو مداخله ده والسلام
سید احمد صاد جلال آباد ولایت وکیدونکی تاسو ته په زحمت درکوم محترم حامد کلی ته زمونږ د ایران د مهاجرینو باره کې دا پیغام ده چې دی خپل د ایران د مهاجرینو باره کې په وزیر خارجه باندې فشار جدي راغلی چې دی د وویت نه حساب د ایران سره معلوم کی دا خو نه سپیل چې سپیل د چل کې خبر ورکړي چاته یا ولستا یا تردخ خبر ورکړي څو بل د ګنا خلک حیران کیږي او د ګنا خلک بل کیږي او دا به ادان کیږي نه دا کیږي دا وزارت وزارت ته اونو دا سفارت ته پر دا باید دوه سره کنسل کی
وسم لولس مشر احمد کرزی څخه دا وردون کو غشتنه
د هغوی په خپلو پیغامونو کې
د باورت ولایت مرغاب ولسوالۍ له غلام نوري خبرې کوم. په لحاظ د خدای وکړې د مرغ وینا کوو تر جانان د مرغ ورسېږي د مرغاب په ولسوالۍ کې هغه سیال دی چې زموږ رایونه در ولړې ده ورونه اچي در بدرې ده. د په لحاظ د خدای د ازادي کارکوونکو ته دا وینا کوم چې په لحاظ د خدای مرغ تر جانان ورسوي دا سیال دی په لحاظ د خدای په سلام په خدای په امان.
جنور احمد دی بلخ دی ولایت چنتان دی ولسوالۍ ښاغلی رئیس جمهور حامد کرزي څخه د اهینګه چې نن سبا په پاکستان کې خصوصا په افغانستان کې چارواکو، علماو او طالبانو د دین په خدمتکارانو د انبیاو او وارثانو باندې سیوالې فکر دي. دا وایي رئیس جمهور ته دا هیله ده چې په آینده کې خپل چارواکي او ځواکونه په کندرو کې شي.
زه باز محمد باز د پکتیا ولایت څخه تاسو مخاطب یم. زموږ د جمهور رئیس حمد کرزي څخه داخله ده چې زموږ دغه پکتیا ولایت ولسوالۍ باندې تبدیل کړي، ځکه چې د نور ولایتونو ولسوالۍ کې ډېر کار سوی. زموږ په دې پکتیا ولایت کې هیڅ کار نه دی سوی، نو هیله مو دا ده چې زیاتو ولسوالۍ باندې تبدیل کړي. وسلام
کرزي صاحب کومه کابینه تکلې دا داسې یو کابینه ده چې د کرزي صاحب په نام یو خاص سړی وایي یار افغان وایي چې کرزي صاحب کار نه کوي. کرزي صاحب کوي خو دا کابینه ډېره خراب کابینه ده. د مخابراتو له وزیر څخه مو دا خواهش ده چې د مخابراتي شرکو سره خپله په دې باره کې خبرې وکړي. د افغانستان خلک یې تباه او برباد کړل، نرخونه ډېر جګ دي. وره
زه کریم الله د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ اوسېدونکی. زما پیغام د دولت لوړو مقاماتو او حامد کرزي ته دا ده، د پکتیا په ولایت کې هېڅ راز کار نه دی شوی. د کچکی بند هغه بند هم کار نه دی شروع شوی لا تر اوسه دا تیرو اتو کالو کې. او د اسماعیل خان هم داسې کارونه کوي لکه د مور او میرې که دا کارونه وي. نو موږ داسې وزیر نه غواړو، داسې وزیر باندې بهید مو غواړو نه. د افغانستان دولت کې داسې وزیران مو نه غواړو. وسلام.
آزادی او اوریدونکو د آزادی رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې له آزادی رادیو څخه واورئ.
تاسید آزادی او اوریدونکو پروگرام ته غوښوست. اوسنی پروگرام ته بیل سوی وخت هم دومره وو. بل اونۍ له دوو نورو پروگرامونو سره بیا ستاسو خدمت ته راځم. تر هغه ښه ژوند ولرئ. د خدای پامان.
پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پکاڑو چھزتا سر پکلائیو ما خوب لیتا پکاڑو چھزتا سر پکلائیو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پکاڑو لمات سخ کتابی پکی وار غزلن لتا سرمی ناوی لگل بار و تماشایو لتا سرمی ناوی لگل بار و تماشایو پجے پجے چبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پفتار Thank you. برات لبرايا پتارونو لندي كشيرو متري برات لبرايا پتارونو لندي كشيرو پپم پزر جاروزي مجھے محو پنوايو پپم پزر جاروزي مجھے محو پنوايو پشے پشے خبرے نل رہایو بلوایو ماں خولی تر پختائیو تکل وڑ خوبی لرے زواڑ کامرانی تکل وڑ خوبی لرے زواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پشے پشے خبرے نظر آئیو بلوائیو ماں خوبلی تب پختارو